مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان خزون جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده دا د افغان خزو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د امریکا استاذ جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی واستاذ لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوی و چې 304 دیش موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحه تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګران ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. پاکستان د 3300 سوالګرو نمونه دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړی دی. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 5000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي رادیو پخوانی خبریاله سلطانه چلو په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خو د چ جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور لمخې 15 کلنې اچلو واچ د ناروغي هیڅ نه خنه لرله د نومبر په 14 په زور د پلازمنه اشقابات په یو روغتون کې بستر شو.
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاند چنګې ویبل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه.
خغلی یار محمد پر دې سره مې مرکه کړې. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکلوي
ما غالبا لنن اتویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بلاخره هماغلته یوه لیسې چې زموږ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی چلګزی بابا لیسا ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې هماغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړو. بلاخره د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه کومه ده هغه مې ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف که سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف که ولولي، یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهورو پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ د همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري تر سره کوم، نه مثال دغسې نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه دي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم د دغې بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغې طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه ترهه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ترازو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړل ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پاره ځین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب دغه 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په دې کتاب کې چاپ دغه خود 1990 او د نهات یا نه را په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما نور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی. زه به د همدغې ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما دا څو ورځې قیامت دی. خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی. خدای دې راواله او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی. خدای دې راواله مال او دولت دې په بلاوي، زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی. خدای دې راواله او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسه، ورته مې کړی ستا صفت دی. خدای درا والا
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره سر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هغه وخت کې نامنی ډیر و او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دونو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې غیزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، د هر څه پرېښودل نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پانتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8-9 کاله تجربه را سره وه. شي د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پرزینټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خو داسې دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا درسره یې، که ته حقوق لولې هم دا درسره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا دی چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی. خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو مونږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال لا داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردیس، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم تر خوښه 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینهوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې له ما نه چې مخکې څوک تللي وو یا له ما نه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کدرونه له وطن نه وځي. زه به د دې ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو له ما چې مخکې څوک راغلي یا له ما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کدرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لوی کوستوی بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخې علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ. کله به ځنی ماسلین د بیلابیلو پانتونونو نارغ لز کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه اغل ته برغ منګ باغ عملی پریکټیکل کار هم وغو ته خوده. خدای شته چې یو به زمنګ په لیدو باندې ډیر زیات خوشاله کیدی چې یاره وطن کې تاسو یاستې او دغه حلیزلې کوي د زمنګ لپاره تر دې کتابونو زیات دغه مهم دي. تاسو وګورو تاسو فعالیت وګورو تاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوی نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زمونږ کتاب یا زمونږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې زمونږ د نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شیر خاپیرې خودسی دی چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغیزمنې دي خو کله کله دا د زړه ډېره منی. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي مهاجر شي یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي یا یې مثال مور وي یا یې پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي وضعیت دغسې څو چې دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نیو لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دي ځان کړم او نه دي ځان ته پری خودما په مخ د خشه ته زما ل ژوند آزادې په خپل خوخه د رخصت راکړ جواب دې کړم حکم خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر می چې نو بل لیکلی و چې له دا واوخت انتظار بس دی ته خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګورا ستا تله راتله په دغه لار بس دی ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره د انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتل دی او کنور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي پټولنیز ورسنه یو منی خبرو شي دا به لیکوالو هغه لوی ژوندتي او لوی ونډه سي د دغه وس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راو باسلی شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان زکه لري شي پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کولای شي مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي دا به د یو عادي انسان خبرې خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطف په لرلو سره دا څه وایي نو کې دي شي غي په دغه سي تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه غونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تبغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوجي له یو بل سره شریکي کې ویل کې خبري کې نو زه په دې باوري مې شي دا برنګ راوړي او بل خراب کم څه تشیارته د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې تر کوم هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خراب خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیره مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو په لساو په هنتونو افغانان ته په استرالیا امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. د کوشش کې چې آنلاین درسو ته مخ راوړي او کدی ولې پانتونونو مخه بندي یا امکانات ورته نه یادي اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا هم انټرنیټ خوشحاله دنیا خو یو دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته خی هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې مشترک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم شلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همداسې ناس دي چې څه وخت به موږ انتقال شي دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي ترسو پایده کې کوم ځای ته ځي تیار پرمختګ کړي. بیا هغه ځوانان هیڅکله نه بندي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي ټول چا چې کسب درلود هغې بېکار هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکار دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن پر ځای د خفګان پر ځای لکه څنګه چې تاسو وویل بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دی هم دوی تلاشو کې د وړکی کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي تمیسونه ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه کتا څو فکر کړی هزاره ورونو ځوانان جنکی دي باور کوي چې هم دا اوسم دی بیکاره نه کېږي کتا څو برچی ته لاړ شي دشت برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې ځوانان نو هغه د دې غلورګان یا ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب په دوکانداری کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف او ساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابرول شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي
روزودی تا چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي ل رواني اړخ څخه ل کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي ل اروا پوشه مې کټوازینه نوري خبري اورو
ځوار خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه را جوړي عموما په ډپریشن یا ځوار خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحل کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنی شوي دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پریږدي یا مکتب خوشي کې پانتون به خوشي کې درس ویل پریږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازې توب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دران دوستان دا و دیدیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې است الله مومال او ملګری
میرا نرے نرے او ਨਦੇ ਨਦੇ ਉਹ ਪਰਾਜ਼ੀ